چې ستاد بدن نشعاوزی
د ډاله کې د طالبانو دی و مشهور مفتی شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اگست کې په کابل کې 14 کې وژل شو خبرې هم را مخته شوې. نو موري چې وی غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې من راغلي.
نو چې شیشې ته ولاړې زما د بدن شعوت له پښښو لګیدله شیشین را وا پښو زما پسترګو لګیدله نو ما تزان ښکار شو په شیشې کې تا تزان څنګه ښکاری په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده په دې شیشه دا شعاع لګیږي زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي دلته ریکارډر لګیدلې ده دا شعاع جذبی بس دا شعاع دی دا تصویر نه ده تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته بلکې په دې کې څه شی دی شعاع.
ډاکټر محمد الله صخرا چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نوي د عبادت خطر پکې نوي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدی معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایت په خاصو حالاتو پورې تړلې دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې مونږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور پاړه هم دی زده او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګنستونزو سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولان د رسنیو له مدیرانو سره پارل پسې غونډ لري او هغوی ته وایي چې قوانینی پلیکړي. خاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړپوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیونی نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بل ورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیوي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ وه هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر اتاک سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملي شو. اوریدونکو ته د سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د ژوند تر پای پورې رنج یوسی درد یوسی درد وزغمی ټکر ټکر داس خوړین زړه ژوند مخته یوسی خو د طلاق نوم خصله نسی.
نن دی غو میرمن او ستونزې چړو چې د میړه په کور کې په خبره د زهرو په چیر تاریخ ژوند تیرې وي خو د بیلې دل نوم هم په خوله نشي اخستلای. دا خځې څه وکړي چې د شریعت په چوکاټ کې ځان ته اوسا ژوند جوړ کړي.
دا پک حق ورکړې هم نارینه تام شي چې کته اصلي یو بل سره خوشاله نه یاست نو تاسو کولی شئ یو بل نه بیل سي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو د اسلام دین بشری حقونه انساني عاطفه او د ژوند تجربه د خې چهار وګړې د دې حق لري چې په خپل خواخه آزاد ژوند ولري. انسانان دیو جل لپاره په دې دنیا ژوند کوي بار بار نه تکراریږي چې که یو جل ستونزو لانجو او غمونو ډک عمر تیر کړي بل جل به له خوښیو مالا مال وي. نو ځکه په کار ده چې ټول خلک په خپل ګډ ژوند کې خاد وي نه دا چې په خبره یې عمر ورته د زهرو غړپ شي. شمله مقصودی وایي چې ډیری کسان یوازې او یوازې د دې لپاره تریخ ګډ ژوند تیروي چې نور خلک یې په اړه خبرې ونه کړي.
چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلودو هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې توله وهل خوري یا تاسو د پکار دی یا تاسو حق دی یا دا هغه هغه وخت کې به هیڅ څوک د پختنه ته ناراضي. ام دغه څه چې مثال واده په خوشحالي کیږي باید بیلې دی مم دغه څه په خوشحالي وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یغې سره بس دغه هیڅ مشکل نشته د سعید واخله به درې ک سره ټول کی یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکړي که کور ورکړي که هغه مهر ورکړي که څه ورکړي هغه باید په خوشحالي باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبار خیل وایي کله چې دا د کلیو له ښځو سره د هغو د ژوند پاک له غږېږي نو دا له ورایه ښکاري چې ځینې نارینه سره له دې چې د هغو هغه شرعي او قانوني حقونه نه ورکوي د طلاق حق یې هم ورنه اخیستی وي.
ډیر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړی چې دي کنه هغه ټول کله کله ډیر زیاتی کوي خپل ښځو سره کنه د هر لحاظه مثلا کله کله چې د ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډیر دی ډیر ظلم او چې پکې کیږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډیر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپل منځنی مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځ ته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چیرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلوده هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېر ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه. اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته د ښځې چې ځي خو حتماً خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه، مخ کړی ده شاقه کارونه ته مخ کوي، یا کله ځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې.
فاطمه ژوند چې ښځو ته د اړوندو مسایلو په هکله لیکنې کوي، وایي تر کومه چې دې لیدلي یو شمیر نارینه د همدې لپاره ښځې له عامه پوهاوي څخه لرې ساتي چې دوی په خپل حق پوه نه شي او بیا یې ورنه ونه غواړي.
هغه کسان نه غواړي چې مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوه سي، کوم څه دوی تندره وایي. دوی نه غواړي چې مېرمنې دوی نه ازادې واوسېږي. هغسې زیاتې سنتي ټولنې دي په هماغه ټولنو کې زیاتره نارینه نه غواړي.
بله، کله چې له واده وروسته مشکلات دومره زیاتیږي چې نور ژوند نه کیږي، هر ورځ جار و جنجالی، نو دغه طلاق هم په افغاني ټولنه کې داسې په ښه نه ورته کتل کیږي. نارینه وایي چې دا زما واک دی، که زه غواړم زه به طلاق ورکوم، کنه ښځه یې نشي غوښتلی. په دې هکله څه وایې؟
دا یوازې په افغانستان کې داسې یو کوسمیټي ټولنو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه رواجونه اوس هم پاته دي، او نارینه ځان اولیت ځان ته ورکوي. مګر اسلام داسې نه دی ویلي چې اولین هغه کسان چې له اسلام نه ناخبره دي هغه ځان ته اولیت ورکوي. هغه نارینه ګان کنې ښځې هم کولی شي، هر چا ته خدای پاک حق ورکړی، هم نارینه ته هم ښځې ته، چې د هر چا حق تر پښو لاندې سو. نارینه و تیم ویلي، ښځه تیم ویلي دي چې که تاسو له یو بل سره خوشحاله نه یاستئ، نو تاسو کولی شئ له یو بل نه بیل شئ. خو بیا په ځینو رواجي ټولنو کې، سنتي ټولنو کې، بیا نارینه ګان چې هلته واکمني داسې خلکو ته ورکوي، دا دي هر څه دي
دا بیت څومره جار و جنجال رامنځته کوي چې یو شمېر نارینه سره لدې چې په کورو کې د تاوتریخوالي لامل هم دي، او ښځې ته هم دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل ژوند بیل کړي. دا څومره مشکلات رامنځته کوي؟
کورنۍ ستونزې زیاتوي، نو دا ډېر زمونږ ټولنه باندې به تاثیرات رامنځته کوي، ځکه چې سمبال د دې اولادونه نه بېلوي، چلند کوي خپلو کورنیو سره. ښځې له زندګۍ نه زغتورې کېږي، ځان ورته یو قسمت ناهیلي ورته درېږي، ځینو تندرویو سره مخامخ کېږي. اکثره ښځې دې زغم نه لري، نو دوی زیاتره مرګ غوره لار ګڼي، ځکه چې فکر کوي چې دا یوه ازادي ده.
اوس څه کول پکار دي په افغاني غوندې یوه ټولنه کې چې دغه اجازه نه ورکول کېږي مېرمنو ته چې د خپل ژوند د ارامۍ لپاره، دې لپاره چې یو راحت نفس واخلي، خپله لاره بېله کړي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي؟ څه کول پکار دي تاسو په نظر؟
لومړی هغه دا ده چې ښځې باید تعلیم ته پرېښودلې شي، ترڅو هغوی له خپلو حقوقونو خبرې شي. د ښځو تر څنګ نارینه باید تعلیم ورباندې وسي، ترڅو د هغوی له فکر نه هغه کوم دی همیشه کومروي فکر په خپل ذهن کې جای په جای کړی، هغه ترېنه لیرې شي. نو ټولنه یا ښځې په ټوله معنا باندې باید تعلیم ته لاسرسی ولري، او ځینو رسنیو ته لاسرسی ولري چې هغه دوی له خپلو حقوقونو خبرې کړي، دین ته لاسرسی ولري، البته مدرسې ته چې دوی د اسلام له نظره له خپلو حقوقونو خبرې شي.
اما پوهاوی څومره مهم ده چې په دې برخه کې ورکول سي خلکو ته، چې که چیرې ژوند نه کیږي نو یوازینۍ لاره یې همدغه له زهرو څخه د ډک عمر تیرول نه دي. په دې اړه څه وکړو چې خلک پوه سي؟
اما پوهاوی تر ټولو اړین ده، کولی شو چې د رسنیو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړو، ځکه چې رسنۍ کولی شي یو مثبت رول د عامه پوهاوي په برخه کې ولوبوي.
دیني عالمان څومره کولی شي چې د مسجد منبر له لارې په دې باندې خلک پوه کړي؟
تر ټولو دیني عالمان ځکه زیات کولی شي په افغانی ټولنه کې زیات خبره د عالمانو د ملایانو د دوه ورل کېږي، نو د هغوی خبره تاثیر لرونکې ده، د هغوی ویناوې تاثیر لرونکې ده، خلک ورباندې باور لري. عالمان کولی شي چې ډېر څه رامنځته کړي په ډېرې ټولنې او د ښځو د کورنیو تاوتریخوالي د لرې کولو په برخه کې.
هغه چې له ورته ژوند سره همدا اوس مخ دي، دوی باندې ظلمونه کېږي، دوی ته اصلا د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي. دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
دوی لومړی هېڅکله نه محلي کېږي، او د خپلو حقوقو لپاره د غږ اوچت کېږي، خپلو حقوقو د غوښتلو په لټه کې دي. هېڅکله هم څوک چاته حق نه ورکوي تر څو خپله حق ونه غواړي. نو بیا په داسې ټولنه کې رښتیا پکې اوسي حق غوښتل مشکل کار ده، خو دوی مجبوره دي چې هغه زندګي تېری چې هغه باید د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، خپل حقونه تر څو ورته ورسېږي، او خپلو راتلونکو کوم څه دوی کومې ستونزې لیدلې، نو کوشش دی چې خپل اولادونه تعلیم ته واچوي، تعلیم ورباندې وکړي تر څو د دې اولادونه د دې له سرنوشت سره مخامخ نه شي.
افغان لیکوال او ژورنالیست وطن دوست چې د ټولنیزو مسایلو په اړه ډېرې څېړنې کړي وایي چې یوازې په کلیو او بانډو کې نه، بلکې په ښارونو کې هم ډېری داسې ښځې شته چې له خپلو حقونو څخه خبرې نه دي. له نوموړي سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
نه یوازې دا چې په کلیو بانډو کې اکثره خویندې په خپلو حقونو نه دي خبرې، بلکې په ښارونو کې هم هغوی له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. یا دا چې له هغوی سره یو ډول ظلم کېږي، هغوی ته د خپل ژوند په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي، که څه هم دا حق اسلام ورکړی دی، شریعت ورکړی دی چې یو ځوان که میرمن کوي دا د حق دی چې دی د خپل میرمن خپله په خوشي وغواړي، په هغه کې د رضایت شتون ولري. له بده مرغه اکثره خویندې آن خبرې نه وي، د اکا په کور کې، د ماما په کور کې، د مشرې خور په کور کې میلمنې وي، پیغام ورسي چې ته ولا ورکړې، چا ته ورکړې، پلانکې ته ورکړې. یعنی د لوی سره څخه باید هغوی له خپلو حقونو څخه باید خبرې واوسي، او دوم برخه دا ده چې باید هغوی باید له خپلو حقونو څخه برخمنې واوسي، هغوی ته باید خپل حقونه ورکړه سي. نه یوازې دا چې خویندې په داسې حالت کې دي، له بده مرغه ځینې ورونه هم په داسې حالت کې دي چې خپل انتخاب نسي کولای، بس هغه د لاټرۍ کیسه ده، د ژوند دی چې هر څوک ورته راووتی، که په ژوند کې ورسره برابر کس راووتی او که برابر کس راونه وتی. هیله مو دا ده چې ورونه خویندې دواړه د اسلام په رڼا کې، کوم چې د اسلام دین هغوی ته حقونه ورکړي دي، له هغوی څخه خبره او هغه حقونه ترلاسه کړي.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی وي، د ښځې او مېړه په منځ کې توافق نه وي، دغلته کورنۍ چاپېریال څومره ترخېدلی سي؟
کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی و، جګړې و، جنګونه وي، بیا طبعاً هماغه کورنۍ هم په ټولنه کې بدنامه کېږي، اغېزمنېږي، هغه زیان ویني، که اولادونه زیږي اولادونه یې هم زیان ویني. بیا دوی د دې پر ځای چې ټولنې ته ښه انسانان عرضه کړي، ښه تولید وړاندې کړي، بیا دوی هماغسې تولید نشي وړاندې کولی، تولید بیا متضرر وي، تولید بیا نیمګړی وي، په ځینو برخو کې به هغوی زیانمند تولید وړاندې کړی. نو شدادی چې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه هغه مل نیول کیږي چې دغه د ژوند تړون باید د دغو دوو انسانانو په خپل خوښه وسی، نارینه او ښځینه دوی باید خپلې خوښې ته پرېښولای سي، هغه خوښه چې اسلام دوی ته حق ورکړی دی، هغه خوښه چې 1400 کاله مخکې اسلام دوی ته ورکړی ده، هماغه باید موږ ورکړو، دوی پر حقونو باید تیاری ونه سي. موږ تاسو وینو هر کله موږ په کلو بانډو کې په ښارونو کې خبرېږو چې یوې خور یو ورور ځان وژنه کړی وي، کله چې بیا پلټنه کېږي وایي دا کورنۍ تاوتریخوالی و. کورنۍ تاوتریخوالی خو له پیل څخه هغه عمل رامنځته کېږي چې کله دوی کورنۍ پرته له دې چې ځوان او پیغله وپوښتي د دوی د ژوند تړون سره وکړي. ان کله کله خو داسې وي چې کله دوه انسانان تازه وزېږي، بیا پلرونو خبر سره وکړي چې نور زما لور ستاسو ستا د زوی سو، یا کله کله داسې وي چې په دوه درې کلنۍ او 15 کلنۍ کې بیا نجلۍ وایي کشر هلک ته ورکوي، د هغه په نامه کوي، د هغه په نکاح کوي. دغه شان چې دی دا په ټولنه کې اضرار لري، خطرونه لري، دغه کورنۍ تاوتریخوالی له همدغه ځای څخه راپیلېږي.
بله، کله چې موضوع دومره جدی کیږي په کورنۍ کې دومره تاوتریخوالی وي چې نور په عامه خبره ګزاره نه کیږي، دغلته بیا یوه لار د طلاق ده چې شریعت اجازه ورکړي، مګر په افغاني ټولنه کې دا حق نارینه خپل ګڼي، وایي چې که زه ونه غواړم نو ته طلاق نسی اخیستلی، حال دا چې سبا او بیګا جنګ وي. نور لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خبره ځان وژنې ته رسیږي، بیا هم ښځې ته د طلاق اجازه نه ورکول کیږي، نارینه خپل حق ګڼي. په دې عقل راته وغږیږئ،
نارینه دا شی خپل حق ګڼي او دی وایي چې دغه شی قباله زما سره د سند یې زه لرم، خویندې خپله د خپل درنښت په خاطر، د خپل وقار په خاطر، د خپل مور پلار او د خپلوانو په خاطر دغه قربانۍ ته چمتو کیږي چې د ژوند تر پای پورې اخوډب وویني، وهل کوټل وویني، وای زغمی، خو محکمو ته شکایت نه کوي، محکمې ته نه ځي، مسؤول ارګان ته نه ځي. کچېری مسؤول ارګان ته ورسي، بیا مسؤوله محکمه کولی سي چې د دغه ښځې لپاره د خاوند څخه طلاق واخلي. خو اوس مشکل دا دی چې یو طرف ته زموږ خویندې ورونه په خپلو حقونو خبر نه دي، بل اړخ ته بیا دا زموږ کلتوري افغانیت او پښتونولي ده چې اکثره خویندې اکثره ورونه پر دې ټینګ کړي دي چې د ژوند تر پایه پورې رنج یوسي، درد یوسي، درد وزغمي، ټکر ټکر داسې خوړین زړه ژوند مخته یوسي، خو د طلاق نوم اخیستلی نسي.
بله، تاسو څه نظر لرئ؟ له دې نه چې هره ورځ جارو جنجال وي، دغه طلاق څومره یو مناسب کار کېدلی سي؟ له انساني اړخه، له عاطفي اړخه، د انسان د حقوقو له اړخه.
یو دا دی چې باید عامه ذهنیتونه په دغه برخه کې پراخ سي، باید هر خور په خپلو حقونو باندې خبر سي چې دا د دوی حقونه دي، اسلام دوی ته دغه حقونه ورکړي دي. په بله برخه کې والدین مکلف دي چې خپلو اولادونو ته لوڼې زامن چې کله ځوانان کېږي هغوی ته همدغه شرعي دغه اسلامي اختیار ورکړي. په درېمه برخه کې ملای صاحبان هغه کسان چې نکاح تړي هغوی مهذب دي چې د نکاح تړلو پر مهال پوښتنه وکړي چې ګواکې دا نکاح خو په زوره نه تړل کیږي، دغه مهم شان دي. او پاتس په د طلاق موضوع، طلاق ته پر زیاتو څخه دی، د نبی علی اسلام پر مهال باندې هم داسې څو بیلګې موږ لرو چې ځینې خویندې راغلي نبی علی اسلام ته عرض وړاندې کړی وي چې زما خاوند دغه شرعي عیب په ده کې شته. نو په دې برخه کې اسلام څه وایي؟ کله چې پلټنه سوې ده هماغه شرعي عیب رښتیا هم په دا کس کې و، نو بیا دغه نکاح باطل اعلان کړې ده. نو که دغسې خویندې له عار او له شرم څخه تیرې سي د همدغسې شرعي حقوقو په خاطر چې دغسې یوه شرعي عذر د دوی په مړونو کې و، په خاوندانو کې وي، او محکمو ته دوی اسناد وړاندې کړي، زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا د نارینه پلوي وسي، ځکه چې هلته بیا به حق ته کتل کیږي چې نور پر حق دی او که ښځې. نو دوی د زړه وکړي د خپلو حقونو لپاره دې وجنګېږي.
د یو شمېر خلکو د ژوند عملي تجربې دا ښیي چې نارینه هم له شرعي اړخه، هم له انساني اړخه، له هر اړخه ملامت وي. مثلا د ښځې نفقه نه ورکوي، مثلا په مخدره مواد باندې اخته وي، مثلا ښځه بې ځایه وهي، مثلا حتی تر دې چې خپلې ښځې پسې تهمت تړي، مګر بیا هم په دې فکر وي چې طلاق خو نو شرم ده، ښځه خو طلاق نسي اخیستلی. په دې مورد کې دا ډول نارینه وو ته تاسو څه ویل لرئ؟
والدین د سیمې مشران دیني عالمان په دې برخه کې مکلف دي چې په دغسې موضوعاتو کې بې پرې پاتې سي، په داسې موضوعاتو کې یو اړخ ونه پالي، نه د نارینه پلوي وسي نه د ښځینه، د دوی دواړو ترمنځ چې کوم شرعي حقوق دي، کومه ستونزه راولاړه سوې ده، د هماغه ستونزې جرړه باید پیدا سي، د هغې د ختمولو لپاره باید په ګډه مبارزه وسي، ځکه چې که په یوه ټولنه کې کورنۍ خرابېږي ټولنه ورسره متضرره کیږي. دا چې ټولنه متضرره نه سي، نو د همدغو ټولو لپاره پکار ده چې په ګډه د دغسې یو شخړې، د دغسې یو موضوع مخه ونیسي. که د دوی تر وس لوړه وي محکمو ته دې وړاندې کړي، محکمه په دې برخه کې بیا پرېکړه کولی سي چې حق په څوک دی، حق ته چا جوړېږي.
تاسو د عامه پوهاوي خبر وکړه، که چیرې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې لکه څنګه چې نکاح فرض ده، طلاق هم همداسې فرض ګڼل سوی ده، دلته بیا یو ډول منفي ذهنیتونه له خلکو سره پیدا کیږي. مثلا وایي چې دا خلک مېرمنې طلاق ته تشویقوي، یا یوه ټولنه طلاق ته تشویقوي. حال دا چې دا تشویقول نه دي، دا د مېرمنو له خپل حق نه خبرول دي. دغه ډول عامه پوهاوی څه ډول وسي چې دغسې منفي مفکورې رامنځته نه کړي؟
خبره په تهدابو په بنسټ کې ده. کچېرې د یوې جوړې بنسټ سم ایښودل شوی وي، نو بیا طلاق اخیستلو ته اړتیا نه موندل کیږي. لومړی باید پر دې کار وسي چې د کورنۍ مشران، والدین، ورونه خویندې مشران چې په کورنۍ کې وي، هغوی بیا د خپل ورور خور ته دا داسې څوک وغواړي چې د ژوند تر پای پورې ژوند ورسره سم واوسي. د کورنۍ مشران مکلف دي، د کلي مشران، ملا صاحبان، دیني عالمان مکلف دي چې لومړی دوی په دې برخه کې تبلیغ وکړي چې دوی دواړو ته خپل حقونه ورسیږي. یوې پیغلې ته هغه ځوان ورسیږي چې د دې خواهش دی، یو ځوان ته هغه پیغله ورسیږي چې د ده هیله ده. دا اسلام دوی ته حقونه ورکړي دي. که چیرې ځوانانو پیغلې خپلو حقونو ته رسیږي، بیا دوی د ژوند په اوږدو کې یو بل سره منی، یو بل سره اوري، یو بل سره زغمي، بیا خبره ته طلاقه نه رسیږي. نو لومړی عامه پوهاوی باید په دې کې وسي چې هر یو ته خپل حق ورسیږي. د لاټرۍ کیسه نور باید پای ته ورسیږي چې په لاټرۍ کې چا د څه شي راوځي. دوم برخه باید عامه پوهاوی د محاکمو کار دی، د دیني عالمانو کار دی، د کورنۍ د والدینو کار دی چې که چیرې دوی خپله خور، لور، وریره دغسې یو ځای غورځولی وي چې د هغې ژوند ستخ وي، په روینی باندې اخته وي، مخاوند یې روینس کوي، په بل څه اخته وي، یا د کوروالي نه وي، یا نور په ژوند کې شری مشکلات ولري، بیا دې نو د دغه خورکۍ خپلوان دا زړه وکړي، هغوی دې راولاړ سي. لکه څنګه چې اور ته ورغورځولې ده، هم بیرته دې دوی دغه نجلۍ له اور څخه وژغوري. او هر هغه شری حقوق چې د همدې خور جوړیږي، باید د دې لپاره دوی مبارزه وکړي او هغې ته خپل حق ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ښه ژوند.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې لخپلو لومړنیو اساسی او بشری حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حقیقت کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړي دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او حتی دغه مسایلو بیا د کورنۍ ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مثلا مثال نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند تر نوزي نو دا ډیرو سونو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په خزه باندې نه وي د دې تاثیرات په کورنۍ وي د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثر دي.
بله صادق صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم هماغې مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسې فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو دا ونه سوله، کله چې یو انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي، هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسئله ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تا هم د اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنې دا کار باید ونهسي. چیرې که ژوند نه کیږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کیږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې خزه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې لپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غني یو هار غني چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پشتیبانی کوو، مونږ دا سلینوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډیر مسایل هلته د کاغذ په مخو. تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وزی قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی، یعنی په قانون کې لیکل شوی دی چې چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وا قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه ترغیزی پورې نه رسیدل. یعنی موږ تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې اتیات سلنه ملامتي په خزه ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هیڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې که مسالې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن ته سپاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک ته کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نږدې چې دلته سوله راشي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته ده چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کیږي او که چیرې دا را باندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کیږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته دی، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسې نه پوښتنه هم نه کوي، خپل نارینه و ته تاسې څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دې نه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي، په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد دی، خپله د دې باعث کیږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي، یعنې په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسیږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګزار نه کړي، نو تاسې که چیرې واقعا سړیان یې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغې کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرځه کې چې یاست علممال او ملګری.
دنیا ویز پستایما، دنیا ویز پستایما، پری بدی تر مرگم زم دستات روبای ما دستات روبای ما پری بدی تر مرگم زم دستات روبای پری بدی تر مرگم زم دستات روبای اس میں نگار نشوی دیکھا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دیکھا اقرار نشوی پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل صدا آگیا پھٹ پھٹ کر دے گے واقع تل صدا آگیا دزما یار نشوی دما دلدار نشوی دزما یار نشوی دما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا